السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 2019 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا د دې کړۍ تازه خبرونه.
خبرونه د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي کچري پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونه بند نکړي نو دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د پنجاب صوبې په قایم پور خارګوټي کې د جومات امام ته د نفرت خورونکي تخریب په جرم کې د څه باندې لسو کالو د قید او د لسو کالو د قید سزا ورول شوې ده. او د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان خبرداري ورکړي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونه بند نکړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکیچ لا زیات شي. د بارنو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
دا وروسته لاغې چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني عسکرو سره وروسته لاغې خطه وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغې غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همدارنګه چارواکو وړم ورځ په کندهار کې یو پاکستاني سفارتکار نیولی خو وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بارونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستاني ډیپلومیټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د پنجاب صوبې په قائم پور خارګوټي کې د یو جماعت امام ته د نفرت خورونکي تقریر په جرم کې د څه باندې لسو کالو د قید او د 100,000 روپو جرمانې سزا ورول شوې ده. عبدالغنی نومي امام ته دغه سزا پرون د ترهګرۍ ضد عدالت یو جج خالد ارشد ورووله. د قائم پور پولیس ثانې مشر لیاقت علي په دغه اړه مشال ریډیو ته صدا سوایي
په هغه باندې دا مقدمه وا چې ناجایزه تقریر یې کړو او کرکه خورونکي تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول. نو په دې باندې دوه میاشتې مخکې موږ هغه د بهاولپور قائمپور سیمې نه ونیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په دې باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه په کومه کې چې پرون عدالت دته د جرمانې او بند سزا وروله.
د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دې ګړندی کړي. دا غوښتنه پرون په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر شمسرحمان وویل چې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راځي نو د سیمې سیاسي ګوندونه او اتمانځایي جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامن احتجاجونو لاس پورې کړي. په شمالي وزیرستان کې سبان یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد د شورو شو پوځي عملیاتو له کبله تر اوسه خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي دي. جاپان له پاکستان سره په یو دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به دا هیواد د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلې په بحاله او نورو پرمختیایي پروژو 50,00,000 ډالر خرڅ کړي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاری شوي خبر پاڼه کې شوې. خبر پاڼه زیاتوي د یاد دستاویز د لاسلیک په موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلې د ادارې استازی او د پاکستان د خوراک وفاقي وزیر هم موجود و. په دې موقع د جاپان سفیر ویلي دي چې ملک به د قبایلي سیمو د امن او ثبات کې خپل کردار لوبولو لا دوام ورکړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره کاندید شوی و چې نن یې خپل کاري پلانونه بیان کړه. ورپسې د رایې ورکونې لپاره ورته صندوقونه کېښودل شو. نن په ولسي جرګه کې 212 وکیلان حاضر وو چې له ډلې یې 42 هغلی ستانکزی ته تایید او 144 رد رایې ورکړې. هغلی ستانکزی له 109 راهیسې د دفاع وزارت سرپرستی مخته وړله. د افغانستان د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د درو جونو زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د هرات د پوهنې ریاست سرپرست عزیز الرحمن سروري د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې د المهري هروي ښوونځي د جونې له کوره د ښوونځي په لور روانه وي چې ناپیژندل شوي کسانو یې په مخونو تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوې دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. یوازې متوازن موافقې تل پاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسیږو، د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. ایران او شپږ لوی طاقتونه امریکا، برتانیا، روس، فرانس، چین او جرمني هڅه کوي چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه داسې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن اټمي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. الیکسس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري رد کړي چې ګنې منفي رویه به د یورو زون کارونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي او پر یونانیانو یې غږ وکړو چې د عزت ژوند تیر کړي. د یونان خلک به سبا په یو ټول پوښتنه کې دا پریکړه کوي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له 100 میاشتو خبرو وروستو آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط اومني او کنه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پوځي عملیاتو لوجې به کورکل شوي. د شمالي وزیرستان مشران وایي دوی ټول تر را روان وړوکي اختره پورې خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
کا په دغه شې صبرې کړو د عید نه ورسته ان شاء الله ول عزیز میر آل پارٹی سیاسي اتحاد سره د گرینڈ جرګې د یو ته دا میر احتجاجي نه درنه او جلوسی نه دا وی کی میټوله واپسي بلا تفریق به.
جاپان بعد قبایلی سیمو د زراعتي پرمختګ لپاره 50,00,000 ډالر ورکړي. ریڈیو پاکستان د مختلفو پروګرامونو د یوې قربانی سمینا قادر سره خبرې کړې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې د اړیکو د ښه کولو له لارې حل کېدی شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستانی سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
به خاطر دریافت رای حل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ که څه هم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیکوره کل شو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د جمعې په ورځ د یوې غونډې په وخت وکړه. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو وروسته تر لسو لکو زیات کسان بیکوره کل شوي وو. نور تفصیل د بنونا د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالی وزیرستان نا جمعیت علماء اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارٹی سیاسی اتحاد او شمالی وزیرستان گرینڈ جرگا مشترکا دا وزیرستان بہتر مستقبل لپارا حسی کڑی
جسے پر دا وزیرستان تعمیرنو و بحالی او دا وزیرستان پر ازاد سرا دا ایڈی پیز و پسی نوی شوی اگه واخر سیا و دا اگه نا ورست و انشاءاللہ دا غا اتحادینا دا وزیرستان دا بہتر مستقبل لپارا برقرار آوی جدا چی کما و پسی دا کوم ایدک راونا دا امیر آغا اپریشیٹ کویا گورنمنٹ نا دا غا پر زور مطالبہ کی چی دای خدا خبر اکرلا چی اگه پر امیر رو مکم مال و پیرا پیرا آغا زوی ده سوال انتظامات کردی وی ده کومی داک طرف نا ده اطلاع مطابق چه آغا زوی نه ده بجلی سایی انتظام شتا، نه ده هاسپیتل سایی انتظام شتا، نه ده بی سایی انتظامات شتا.
پاکستان پیپلز گوند شمالی وزیرستان غده شمس و رحمان و ویل کدوالو واپسی تسلسل غواری او کامنس که زند راغه نو سیاسی اتحاد اتمانزای جرگا او شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرمنا احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خلې نه غونسي اغه زیرا سه د واپسی جاری وو سوتلا شي 2-3-4-5-5000 فیملی پر ډے باندې چې کوم دی پیره د ګورنمنټ اعلان کړه دا چې دغه دی پیره علاقہ کلیئر شوی دو کا پداغا سے سب بریک روغلو اس دے عید نہ اغرس ان شاء اللہ ول عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جر گئے دے یو تو دا میر احتجاجی نہ درنے و جلوسی نہ دا وی کی میٹھولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوری
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غړی ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سره چې کم حق پاتې شوی او کمې مرستې چې د دوی په نامه راغلی هغه دې ورته ورسوي.
د ایف ڈی ایم اے وفاقی گورنمنٹ نا عبدالقادر بلوچ نا پر زور مطالبہ کی چے درویغه بندے وقت نہ تیرے جی چے کیم سے دے مو حق ور سرا پوتے دا آغا میش پہ ہر صورت بندے غوڑی میش پین ذ کشتی نا شارتوی پا غیش دا موجودہ یوش کشتے ملاو دا پدا شا تقریبا میش تا 60% پیسے ملاو دی و 40% پیسے دے مو خوری دا مو پہ سر بندے رو غلی ڈالر دی دا میش پہ ہر صورت بندے غوڑی.
یاد دیوی چے 13 ورځ دا پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف تا دا شمالی وزیرستان شوال دورے پر محال ضرب اعظم عملیاتو کے کلیئر شویو سیمو او دا شوال پاتے سیمو کے دراتلون کی هدفونو پاڑا ورتا بریفنگ ورکڑل شوے. دغه دورے پر محال دا فوج سر لخکر دا امنیاتی سرتیرو کامیابی استاینا کڑے او ویلی دی چے دا کڑوالو پا واپسی عمل یستانے دو کے دے تیزی وشی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. جاپان او پاکستان قبایلی سیمو کې د کرکلی د بحالۍ او د ترقۍ لپاره یو دستاویز لاسلیک کړی دی د کوم تر مخه چې به دغه سیمو کې 500,000 ډالره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلی ادارې تر لاندې په مختلفو منصوبو لګولی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخل په دې رپورټ کې.
په دې موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلی د ادارې نماینده او د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلی د ادارې تر لاندې عمل درآمد کول شي. په دې موقع د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن وینا وه چې ملګري ملتونه د قبایلي سیمې په بیا ودانې او ترقۍ خصوصي پاملرنه ورکوي، کومه چې نه یوازې د دغې سیمې بلکې ټول ملک او منطقې دپاره ښه خبره ده. دا شان د جاپان د سفیر وینا وه د دوی ملک به د قبایلي سیمو او نورو علاقو امن او استحکام کې خپل کردار جاری ساتي. قبایلي سیمې د جاپان لخوا اعلان کړې شوې منصوبې ته څومره اړتیا لري او کم داسې ځایونه دي چرته چې دا پیسې په سم ډول خرچ کېدی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د قبایلي سیمو د کارپوه محب وزیر نه تپوسو کو، نو دوی وی چې د قبایلو زیات دارومدار په بهر ملکونو کې په مزدوري او په کر کې لدی او د سانګې ته ودې ورکولو سره به د قبایلي اولس په ژوند ښه اثر پرېوځي. محب وزیر زیاتوی
د
نوموړي په خبره تر ټولو ضروری کار د دې پیسو په سم جوړ استعمال دی، ځکه چې د دې نه وړاندې هم سوسو زلا د قبایلي خلکو او سیمې په نوم په کروڑونو ډالر راغلي دي، خو هغه کې هیڅ هم په ځمکه نه ښکاري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوک ترګرو خلاف د ضرب اعظم عملیات روان دي، خو په عین حال کې هدفي وجنې هم دوام لري. دغه وجنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمهواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدفي وجنې ولې روانې دي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، زموږ همکار عبدالحی کاکړ ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګری سره تړلی زیاتره هدفي وجنې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په سواد کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال یې د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د 2 نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سواد کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وجنی دی. دید دوارو پیشو پڑا هم تحریک طالبان پا غاڑا خیسته دا. دا سواد کامی جرگی ویاند احمد چاپ وینا پا تیرو شاو خاش پش کلونو کی دیوی اندازی مطابق تر 200 زیاد مخور کسان پا هدفی وجنو کی پا نشه سوی دی. که چه هم دای دا سواد لمجموعی امنیتا مطمئن دی خواهی چی امنیتی زواکونه دا هدفی وجنو پا مخنوی کی لطمی سرسم کامیاب سوی ندی.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسې خلک متنګوي. په کار دا ده چې په انټیلیجنس بینس باندې دغه چاپی وغورځوي، دغه خلک معلوم کړي، او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغو وختن فوختن هغو داسې نمونه حملې کوي او دغه خلک په خپلو هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمې ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي د هغو انټیلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او
دا امنیتی چارو پو بریگیڈیر ریٹائرڈ محمود شاہ په شمالی وزیرستان کې ضرب عزب آپریشن کامیاب بولی، خو وایي چې د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
دباؤ کم سے دباؤ کا خیال پکا دا دی چیزیں بخت طریقے سے تفتیش ہو رہی تھی اور دیدی پتہ لگ ہو رہی تھی شکر اغب اخبل اہداف ادب بدلوئی تھی ملک کی دادی کب نیٹورک تھے اس کا بکول ہے.
که څه هم ضرب عذاب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی وو، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د ده په وینا که وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترهګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوې ده.
دماکي خود لري د ضرب عزب خو خپل کار ټیکو کو نېشنل پلان چې او د یو قسم خپل دغه بدل کو د په ایم کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو بټ د شبدردي چې دا دویم نمبر باندې لاړه. پکار دا چې هغه پسې وه پورا پاکستان کې پورا خاریو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي او په خل دوی دې واپس دغه ته راشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفی صاحب عمل وکړي کې بلا پوائنټونه دي چې یو هم نه دی چیرلی مګر د جماعتونو سره هغه چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په ښاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا دې حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچه په ډېره شوند لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې م لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان پولیس ته شکایت کاری کې اول درته ته چې درس بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریز لرلو چې د پښتون مشت سیمونه تیریدونکو لاره به په لومړی پړاو کې جوړول کیږي، خو ملت پالو ګوندونو بیا ویلي چې غربي لارې لپاره د نورو لارو په مقابل کې کمې پیسې مختص کړل شوې دي، نو ځکه حکومت د دې لارې څخه تفصیل نه ورکوي. دوی دا هم وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د عربونو ډالرو معاهدې شوې دي، خو غربي لارې لپاره په زاړه سکیمونه کار شروع کړل شوی دی. زموږ همکار ګلیاز د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه د سینټ د ځانګړې کمیټې د غړو سره خبرې کړې دي، تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټه کې د ملت پالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادونه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یوه غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه به تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې پخوا رئیسی پرې کار روان وو. خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو ګاډو لپاره نه دي. نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور یہ مال بلوچستان ہو گیا.
زمونږ د کمیټې خواهش ده چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړ کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولې. زمونږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرې راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي. په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال راسره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه.
سٹینڈنگ کمیٹی کی او بیا دی نه چی سی دی دا روډو د جوړولو څخه محکمه دا هغه افسران دا و منل سمج د سپیر نه دوکړي دی دا بیا کاریډور غلط بیان کی دروازه وی نه په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خپل نه چلی یا په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن اکبر تاسو میډیا له تل دا مور کواسته دا نیوز مور کوي.
سېنېټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
تاسو یقین وکاستئ لس روپۍ مې دی شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریڈور دی سی زو دا ورته انده د پنجاب کاریڈور سی دی دته تقریبا 300 عرب نو نزیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په څه له ساتي دی ریاست له دی ملک له دی حکومت.
بلخو د عوامي نشتګون غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وعدو نه پشا شوې دي. بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه پشا شوی ضرور دی خو چې زموږ پرشر په بل شو دی نو سلګ ډیر الوکیشن ای ورکړی دی ویسټرن روټ ته پارا ا کافی نه دی او اغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډیر پاره ډیر ضروری دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ اني پرایم منسٹر سره سره ځکه چې پرایم منسٹر وعده خلافی کوي اړوند په دې کې.
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړس کې مونږ دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی. خو وفاقي وزیر احسان اقبال دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د پنجاب صوبې په بهاولپور ضلع کې د تراګرۍ ضد یو عدالت د جماعت یو امام ته په خطبو کې د کرکې خورولو په تور د لسو کالو د قید سزا اورولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تراګرۍ ضد کامی اکشن پلان لاندې د وسوالو پر ضد عملیات روان دي او د هغو عناصرو پر ضد هم کاروایی کیږي چې په ټولنه کې کرکه او نفرت خوروي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د بهاولپور ښار نه 90 کیلومتر لرې پرته سیمه قایمپور کې د یو جماعت امام عبدالغنی ته د ترهګرۍ ضد عدالت جج د کرکې خورونکې تقریر په جرم کې د جمعې په ورځ لس کاله څلور میاشتې د بند او د ولکه روپو د جرمانې سزا واوروله. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د قایمپور تانې ایس ایچ او لیاقت علي وویل چې سموده وړاندې عبدالغنی نومي ملا په خپل جماعت کې کرکې خورونکې تقریرونه کول په کومه چې دی ونیول شو. لیاقت علي زیاته کړه
مقدمہ
تھا وہ باندھے دا مقدمہ واچ ناجائزہ تقریر یہ کڑو او کرکا خورون کی تقریر نہ کول او خلق یرا پارول نو پدے باندھے دو میاشت مخ کی مونگ ہگا د بہاول پور قائم پور سیمین اونیو او عدالت تم اڑان دیکھو او پد باندھے 10/15 مقدمہ درج کرے شو وا پکوما کی چی پرون عدالت دتا د جرمانے او بند سزا وورا ولا
یاد دی وی چی دی دوران نوموڑی جج دو کا ہر جنو کتابچو تقسیمول متعلق د نورو سلور مقدمو فیصلہ ہم واورا ولا چپکی محمد وقاص او رفیق احمد نومیت کسانو ته د دریو دریو میاشتو د بند او 550,000 روپو د جرمانی سزا، محمد زاید ته د درینیمو میاشتو د بند او طالب حسین ته د درینیمو میاشتو د بند او د 500,000 روپو د جرمانی سزا واوروله. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوا 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو او ریدلې مهیروي. خو له دغه وړاندې لند خبرونه اورو. د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي.
مهم خبرونه. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان خبرداري ورکړې چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جومات امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم کې د سبان د 10 کالو د قید او د 10,000 روپو د جرمانې سزا اورول شوې. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دې ګړندی کړی شي. جاپان له پاکستان سره په دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به دا هیواد د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او نورو پرمختیایي پروژو 500,000 ډالره خرڅ کړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د 3 جنو زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دائمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15 په ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوري ده. اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. د نن په سروې پروګرام کې د ریډیو پاکستان د مختلفو پروګرامونو د یوې قربانې سمینا قادر سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربانا زموږ همکار ملیحا امیرزاده ده. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروگرام کې را سره له پیښوره سمینا قادر میلمنه ده. سمینا د پاکستان په سرکاري ریډیو کې د 1.5 کالو تجربه لري. د ریډیو په خپل 1.5 کال سفر کې هغې په لایو شوګانو، ادبي پروګرامونو، حالات حاضره او ریډیو ډرامو کې کار کړی دی. د دې ترڅنګ سمینا یوه شاعره او لیکواله هم ده. هغه د لیکوالو خویندو تنظیم پاکستان ویمن رایټرز فورم مشره ده. سمینا بیبی، تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم. ډیره زیاته مننه. څنګه تاسو ټیک ټاک؟
ډیره مننه د تاسو نه هم کو چې تاسو را سره په پروگرام کې خبرې کوي. زه بالکل ښه یم. تاسو د ښه صحت او د ښه ژوند دعا کوم. څنګه سمینا بیبی، زه به پوښتنه شروع کوم که تاسو اجازه وي.
بالکل بالکل، زما لپاره د خوشحالي خبره.
په خبر کې خو تاسو پاتې کیږئ. ټول ژوند مو هم په خبر کې تیر کړی دی. او که څنګه بیا تاسو بنیادی تور باندې د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟
زخه بنیادی تو د سواد سره تعلق ساتم. د سواد د سیمیم او ټول ژوند مو تقریبا زیات تر په پیښور کې تیر شو. دین علاوه د نوکری په سلسله کې کله یو ځای کله بل ځای دا شانته هم خو زیات تر وخت مو په پیښور کې تیر کړی دی.
تعلیم تاسو بیا چرته حاصل کوم پیښور کې؟
زه نه هم کوم چې تاسو ته پته د سواد د سیمې خلک چې دی هغه ډیر لږ عمر کې ودونه وکي. نه هم کوم چې زما وادو شو هغې نه پس بیا ما خپل تعلیم منقطع نه کړ بلکې جاری مې اوساتس. نو د واده نه پس بیا ما بلوچستان کې زموږ پوسټنګ نو هلته مې سبق وي. بیا د هغې نه پس چې پېښور ته رالو نو دلته مې وي خو بي اې مې وکړ.
د واده سره تاسو تعلیم دا آسان کار و که نه؟ ځکه واده سره خو ډېرې ذمهواریانی که نه؟
واقعی ډېر ګران کاری ده واده سره سره. یعنی ستاسو یو میریټل لایف او هغې کې بیا بچي او بیا ټول کور مشران داوی خیال ساتل دا ګران کار دی. خو چې انسان همت وکړي نو بیا هر څه آسان شي.
نو سمینا بیبی، څنګه ستاسو بیا د ریډیو پاکستان سره څنګه تعلق جوړ شو؟
د ریډیو سره خو زما داسې څه خاص شوق و نه. زه یو ورځ خپلې خور سره ریډیو ته تللی وم. هلته هغوی سه آډیشن کوم. نو زما مشره خور چې ده هغه د ریډیو سره د هغې نسبت و. نو زه چې لاړم هغې زما آواز چې څنګه واورېد نو زما او زما باجی آواز تقریبا ډیر زیات ملاوي دی یو بل سره هغه ډیر زیات حیران غونتی شي چې دا خو شاید چې دا نوشابه دي ده هغه ډیر زیات سرپرایز شو هغه بیا هغه وخت ماته وی چې تاسو د اډیشن د ورځې تاسو یو آواز چې زموږ سره ول نه دي نو دا بیا تمام سره شوق پیدا شو بیا دا شوق تاسو پته د مایک را شوق تاسو سره په خپل او د سګی لري نو دا داسې شوق چې دا بنده بیا پرې خو دې نشي
او دا د چې په پښتني معاشره کې په پښتني ټولنه کې چې یو خزه روزي او کار کوي هغه خو مسائل جدا یو طرف ته خو بیا ریډیو ته او بیا د میډیا ته دا دیشو به تر تک تاسو څه فکر کوئ څه مهم مشکلات وو تاسو په لار کې
دا د دې تاسو اهم سوال کو ځکه چې ما ته پته زما خویند ته زما نور چې دا سي ینګ زموږ ماشومان دي چې نه ته دي هغه دیم ریډیو تا یا ټلویزیون تا یا میډیا سم دا ته هغه راځي نو سلسل خبرې هغه برداشت کوي او لکه یو ډیر زیات تکلیف دی جون نتیریږي هغه دا یو شوق دی یا دا غي ضرورت دی او ماشومان ته هم ضرورت هم دی لکه اواز خو پکار دی د زنانو هم دلته اخر مطلب د دې خپل برخه پکې هم د کناغه ریډیو د قبل فیل د هر یو چې څنګه د خپاره کې د زنانو خپل یو برخه خوشته نو دا به سوق خو فلسي نو دا شان ته ما ته هم بلا ډیر مشکلات د کور د طرفه هم مشورو کې شکر الحمدلله زما خپل کورنۍ چې د دې زنانو او نور چې کوم رشتہ دارانو ورونه دا د دې د طرفه او الحمدلله هغه وخت سره سره هر څه په خپل فامیلیا سولف شي
دلته به ډیر ورونه خويندې تاسو دا خبره او رم نو تاسو بس وایي چې سوق دې شو به تر اتل غواړي نو آیا تاسو د خپل تجربه په اساس وایي چې دا د یو عزت قابل شوبه دا او کسنګ او دیتا خلک راتلی شي او کسنګ بیا تاسو خپل تجربه سوای
بالکل بالکل زخم زما چې کوم اوریدون کیو چې کوم ما په پروگرام ته زما لیسنر سمره چې دی هغه په هر پروگرام کې ډیر زیات احترام را کول او ډیر عزت به را کول او ډیر زیات مینا به لرل چې مونږ د دغه ځای ته ورشو دغه سره د ملاقات او بل تر ریډیو چې کوم خپل عمله و زمو سره ناس خلک ټول
رائټر
از دغه پاتې شوم لکه سکریپټ ما په خپل جوړ کړی دی لکه ال ان ال چې څه یوازې بس پروګرام ته ځکه نه سمو د ګنټي پروګرام مو د دوه ګنټو پروګرام نه هم کړی دی کنټینیوسلی
څنګه چې تاسو تعارف کې ما اوریدونکو ته ویل چې تاسو یو شاعر هم یې او لیکل کوي نظم او نثر دواړه نو څنګه د شاعرۍ سره مکلن شوق پیدا وو بلکې آیا د ماشوموالي کې تاسو شاعري کړې ده کو نه تاسو ادبي ژوند او ناسته پاست دا سی او شو چې بیا په تاسو باندې اثر وشو تاسو قلم را واغستلو
د شاعری شوق زما زمونږ د کور ماحول چې هغه شاعرانه هغه زما والد چې هغه شاعر او زمونږ کر به د غټ غټو شاعرانو ناس پاسته د وی سره کېده احمد فراز او پدې کې خاطر غزنوی او پدې کې حمزه بابا او یا داسې نور د شاعرانو چې د وی سره زمونږ د والد سره به هغه ناس نو دا ماحول به مونږ کته د شروع نه واه چې چون کډ ډیر زیات واړو واړو نو دومره چې دوی دونه په یو وخت سره سره بیا جینز کې خو ترانسفر کیږي چې ما بس نکل کول د یره نه یو په زمګ د پښتنې ماحول اثرات مو چې ما د یره نه چاته خوده لنه شو نه مې اورولې شو نو بیا یو ورځ مې په ډیره یره یره خپل بابا ته وی چې دا ما سنیکل ما داسې نکل خو ډیر زیات په یره یره ټول را پیدم نو خالي هغه کاغذ مې ولې په لاس کې ورکوم او د ریزلت په انتظار کې چې د دې نتیجه به سره دي اوس ما وਹੀ اوس ما تقاری یې وسبراته کې کمرې نه به مې وباسي خو چې څنګه هغه هغه اول وست نو ماته وکړل مشکل نه ته شو تاسو یقین وکړئ هغه زما د پاره ډیر لوی خبره وه چې والد چې ماته په مسکا کې وکړل کنه ما ته ویښه دی د اصلاح ضرورت پکې نشته
اوس پورې تاسو څه کتاب راغلي دی
بل زما جون ډیر زیات مصروف جون دی نو زه ما ډیر زیات خپل لیک چې هغه ځای کړم دی اوس زما د پاتې پاکستان وومن رائټرز فورم مرګری چې کمی دي هغه زما شاعري چې کلواوري نو بس هغه محبت ته هغه خوخی نو هغه ما بس شی چې تختل کتاب چاپ کا نو اوس می مسوده تیار اېخه دا ان شاء الله چې ما خلې چې دا اختر نه پس به ورکوم ان شاء الله کتاب ان شاء الله ډیر زر راشي او د کتاب نوم زما چې دی هغه د سپیشل جذبې
سپیشلی جذبے بس ټول بے پتہ مئی مونږ به انتظار کو الله دې کې چې زردا کتاب راشي پاکستان ویمن رائټرز فورم تاسو د دې مشره هم یې نو په دې فورم کې تاسو څه مقصد دی او څنګه دا فورم روان دی
تاسو څنګه چې دې فورم د نوم نه تاسو به اندازې شوي چې پاکستان ویمن رائټرز فورم لکه د خويندو فورم دی دا او د لیکوالو خويندو نو په دې کې زموږ هغه خويندې چې کوم لیکل کولای شي او هغه بس لکه څنګه چې ما تاسو اوس خبر وکړ چې ما ډیر شیخ په لیک چي هغه ځای کړی دی نو چې کله فورم ته راغلم نو ما ته احساس شو چې زما شاعري خو واقعي څلګه ډیره گزاره کوي چې خلک خوښي نو هغه نه پس ما بیا خپل لیک چي هغه سنبال کړ نو دغه شانتي زموږ نورې به داسې ډیر خويندې چې غریب لیکل کولی شي هغه نظم یې کنه سری خو غریب د عمده شانتي به ځای کوي زموږ د فورم مین مقصد دا دی چې دا زنانه ټوله راټول شي یو بل سره وخت هم داغي خطیر شي د یو بل دغه مخا دینم خبر شي او بیا دغه شوق چې دی هغه مخې تر راشي زموږ په دې فورم کې هم دا چې زموږ مشران شته چې هغه د دې اصلاحي د زیتون بانو اپاغون ته مشر زموږ د فورم په اگزیکټ ممبرانو کې شامل ده
یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی هغه توار ورکو چې تاسو نه ستاسو پوس لري
شامل مخلص د کله ته جوړی دی لاله کی مروت نه خبره کوم زه ډیر خوشاله یم تاسو تاسو ډیره مننه او ډیر شکریا مو ادا کوم چې د دې دنیا یو خلاصي عظیم شخصیت مو راوسته دی مل مکرم دی جی دا یو شخصیت دی چې الحمدلله تر اوسه پورې د پښتو آسمان کې نام د ستوري په شان زلند غونډه دی د دې چې کوم دا ادبی ژوند سره وابستګی ده آیا دا د خپل تعلیمي دنیا سره د تعلق په وجه سی و مجبوری محسوس ای دا چې د ادبی دنیا سره وابسته ده دا یو مجبوری غنی کنه دا دې دا یو اعزاز غنی د خپل ځان د پاره کې بزمدانه کې خدای په دې فیلډ کې دې د دومره خپل مقام ورکو او بل مې دا پوښتنه ونه کوله چې په ریډیو پاکستان ته خبر کې چې کومه د دې کردار دی او د دې هر څه مونږ ته اوسم دا سی یاد دی لکه د نن خبره هغه کې چې چې دې په کوم پروګرامونو کې دې انصاف هیڅ ځای ادا پکې کردار دی لوګولې دې چې په دې سره تعاون او امداد او مرسته په دبل چا او مشورې شامل وي کدا د دې خپل شخصي قابلیتونه
ډېر زیات مننه زه د دې رور نه کوم چې دې ټلیفون وکړ او دومره لوی اعزاز مال را کو چې دومره تعریف او ستاینه وکړه الله پاکم آباد ودان لرک د ریډیو پاکستان په خبر سره چې کوم دې د خبر او پرتنا زما خپل شوق شو زما مجبوری نه ودا سي او دا سي د چانه ما گائیډ لاین هم نه دی اغستي او دا یو دا سي هغه دی چې ریډیو ته تاسو راشي نو تاسو په خپل بیا په هر فیلډ کې بیا په خپل انوالو شي په کې مخکې روان دي
مو سه یو بل اوریدونکو ټلیفون کړي دي انعام الله رور د لکی مروت نه
درانه درانه ملمنه نه دوه پښتنه کوم شزو حواله سره چې هغه څه وخت ایجوکیشن وکي نو هغه چې کوم کیریئر کاونسلنګ په کار د جاب دی پاره هغه صحیح دوی ته کیریئر کاونسلنګ نه ملاویږي میډیا طرف ته کیریئر کاونسلنګ نشته دا نو دې پر دې څه خیالات دي زما پوښتنه مې دا ده چې په میډیا چې او په شعر او شاعري چې چونکې دې په دواړو چې یو کمبینیشن ده نو دې څه خیال ده چې په دې چې هغه معیار ستا ما خو دا خیال چې اوس په دې دواړو شایونو چې کمرشلیزم راغلی ده هغه معیار چې دغه برقرار نه ده پاته
زه دې رور ته سلام کوم چې دوی دومره ښکلې خبره وکړه لکه دا سوچ د دې ټولو زنانو دپاره دی نو زما په خیال چې داسې رونه زموږ وي نو د کاونسلنګ ضرورت نشته ځکه چې شوق او چې په چا کې شوق وي څوک دې فیل ته راتلل غواړي یا صلاحیت وي په کې نو هغې ته چې د کور نه لږ شانتې اجازت ملاو شي یا لږ شانتې رهنمایي وشي د هغې نو دغه د هغې دپاره ډېره لویه خبره ده او زه دا په خپله باندې وایم داسې څه اداره ماته پته نشته چې وي چې د کاونسلنګ وکړي یا دوی دې طرف ته راغبه کړي خو دا زه د ستاسو د دې ریډیو د غږ په حواله باندې دا خبره زه کوم ټولو زنانو ته ټولو خویندو ته چې دې کې هیڅ بدیت نشته شته دا هم دی ډیره زیاته خبره کړې ده. واقعي چې د شعر و شاعرۍ هغه معیار پاتې نه دی او د دې زه په سختو ټکو پېژندنه کوم چې دا کم شاعري خلک لیکي او بیا دی د خپل نوم دپاره د خپل نمایش دپاره هغه په ځینې زمونږ سندرغاړي دي زمونږ فنکاران دي چې هغې دغه ووي نو په هغې کې ډېر زیات بد ټکي زه اوس هغه الفاظ نه وایم دلته خو زه د دې سخت غندنه کوم چې د شاعرۍ معیار چې دی هغه کم از کم په سندرو کې په لوبو کې په غزلو کې په دې کې چې دی هغه ښه معیار قتل پکار
بیا اخره کې کو یو دوه شعرونه ستاسو مونږ واورو او اوریدونکي هم واوري.
وریز غریږي او اسمان ژاړي زخمي احساس په مړ ارمان ژاړي پڼو پېیلي د نیزو په سوکو اوښکې بېوسه دي چشمان ژاړي او د خزانو قارون مړ شوی نه دی درته بېوسه مظلومان ژاړي او یو خوا ګراني ده او روزګار نشته بل خوا د ولږې ماشومان ژاړي او د کربلا وینې لا وچې نه دي د سرات تند په خپل ځان ژاړي او د انقلاب چغې نارې په جهان د محلونو شاهزادګان ژاړي او د خطو خال کیسې پیکه پاتې شوې د خیال ماڼو کې شاعران ژاړي او بارود وریږي د پښتون پسینا جونې سرتورې او ځوانان ژاړي او خدایا سپرلې مې په چمن راولا خدایا سپرلې مې په چمن راولا په باغیچو کې بلبلان ژاړي د تخیل مرغې وزر رانغښتي بل مې د زړه اوده وجدان ژاړي.
تاسو نه مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخیستله.
تاسو یو جهان مننه.
د جمهوریت په دې خبرونه کې به واوري چې پاکستان کې که لوی ګوندونه کمزوري شوي وي او په نظریاتو عمل نه کوي نو د متبادلو افکارو او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو نه بریالي کیږي. د جمهوریت خبرونې کوربه زموږ همکار پامیر ساحل.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او له ولس سره تړلي هم وي هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولی؟ د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری هغې سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوې چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلي. تاسو د پوهانو لخلې واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنټ ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او کنه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنټ زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه اینټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده. د پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارک کې شکوک او شبهات دي چې را د ملک مفاداتو حفاظت ونه کی. مخنیوي ځکه کوي کنه چې دا د دې شک ته چې د سیاسي ګوندونه چې دي سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاويږي او پاکستان مفاداتو ته نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ ته د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو، او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول سرداري گورنمنٹ ہو دا پریزیڈنٹ زرداری حکومت ہو اگر کوشش کو پروچ دا ملٹری دا سیویلین گورنمنٹ ماتے تراو دی خوبیا منگولی دا چھ دیر دا سے ہر بے استعمال شو دا اسٹیبلشمنٹ طرف نا کہ زرداری آخر کار دا سے بوایو چھ ہینڈ راپ کے وقت رسا نا نواز شریف ہم چھ اول راہ لو مونگا گورو چھ اول بدا دا سے کوشش ہونا کری ہوئی چھ دائی دا سیویلین اتاریٹی سپریمیسی ریسٹور کی خو بیا روستو ورته پته ولګی دا چې یارا کچر ته زدیر مخکې لاړ شم نو کې دې شي چې ملیټری ڈائریکٹ پاور کے راشی بیا نقدار پس منظر دے چنوا شریف آخا کا داخلی پالیسی دا کا خارجی پالیسی دا ہر سے اسٹیبلشمنٹ تھا پلاس ور کری دی او پخلا بس دا لگ کم ضروری کرونا چیز لگا سڑکوں نہ جوڑول یا دا معیشت کے سکول دا کرونا پلاس کیا خستی دی اکم دیر اسٹریٹیجک
شاهد الیاس خبرداری ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتی او بهرنی چارې په خپل لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې اسټابلیشمنټ په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي.
نواز شریف لږ هم سکیورټی پالیسی یا فارن پالیسی کې ګوته وهل شروع کړي نو دا د امکان شته چې بیا ملټری ډایرکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا ختم کړي.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوریت سفر کې د تسلسل نشټوالي لکبل د جمهوریت فرهنګ نه دودې دو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کني اوته، جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی، جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دې کلچر یا فرهنګ تر اوسه په لیس کې خپل نیلې یا جړې نه دی مضبوطی کړي. لټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصي په توګه صدا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بل مانا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت د ولس تر ټولو ټیټې سطحې ته لا نه دی رسیدلې.
د نړیوال اړیکو دوو پوهانو کوینسی رایټ او کینیت والتس په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي او چې کله قوي هیوادونه ګټې ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوال اړیکو په تناظر کې کارولې خو ما له ډاکټرې خالد غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بېلګه کېدای شي او که څنګه؟ نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي.
بینډ ویګننګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیادہ ریلیونٹ ہے.
د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي، بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي. تاسو وګورئ چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي، نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وایي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپل وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو کیا معنی پہناتے ہیں؟
تاسو ګوره چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی دې شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري، په خپلو وړو ادیسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیښه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده، بلکې له دې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي.
اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ کلیکٹیو آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے اور ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے
ہم دعوے جدا چ دہ ہوا دو لس کٹی د مسلحت خکارشی او عام وگڑی زوری گی بدری اور اسو کی لسلور نیمو سوال زیاد خلق منشی او پدی صورت کے ہم گندنا پر سیاسی ڈبل لیو بل د مخکی کی دو ہسی کبھی تا دا شرم سے دے ندای آواز واکمن گندنا بلکہ ٹول گندنا بائی د شتر مرخ پسیر پل سرون اٹیٹ کری او پشگو کی ور پٹ کری دخل کو مڑکی دل دا ہم خائی چی پکراچے کی سمر خلق پا سڑکون اوسی سمر خلق دو بو بجلے نشتوالی لو جمری دوی آواز د جل یا تاو وحولو لکبلا ندی مرشوی نگوری چی دا گندنا یواز دا خپلو گٹو لپارا کار کبی بیا پا سیاسی ڈول لیو بلا دا مخکی کی دو حسی کبی او ل انسانی یا بشری کڑاو گٹ اخلی نو دا دوی لپارا انسانی گٹے او ملی گٹے لمری توب او زیاد ارزخت نہ لری
نا نیشنل انٹرسٹ نا ہیومن انٹرسٹ ان کے لیے پرائم رہی ہے
نو کدا پاکستان لوی او واڑ سیاسی گندونا د ملی گٹو پر جائے د خپل جان پ پیاوڑی کولو لگیا دی او دولس خوختنو ته جواب نشی ویلے نو پدی صورت کې حال ته د متبادل فکر او نظریه لرون کی او لولس سره تړلی گندونا ولی پ لوی کچ پ خپل چارو او د واک پاکستان نبریالی کیگی د لاہور د مینجمنٹ سائنسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپي وړ ده د وای د متبادل او انتقادي فکر لرونکو ګوندونو په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه لمات سره مخامخ شول
لیفت کو پچھلے 30 سالو کې اندر بڑی بری طرح سے شکست ہوئی
په تیرو شاوخوا دیش کلونو کې ټولو کڼ لاسو ته بد شکست ورکړ شو یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو د زدکونکو ډلو او دولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه شوه او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو بلکې د شوروي اتحاد هړنګېدل په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج په خواني اډا او پوځي مرکز پاته سوی دی نو دلته هم د انتقاد دی نظریو تحریکونه مات کړل شول د پاکستان په ذریعہ په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول
افغانستان میں موومنٹ کو توڑا انہوں نے
ڈاکٹر تیمور رحمان وای په پاکستان کې د مذهبي سغدریځي د فکر پر اخیدو لکبل چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید
او پھر یہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے مذهبی انتہا پسندی کو جنم دیا
ور سره بل مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاص توګه مذهبي سغدریځي یا انتهاګری ته لمن ووهل شو د دې په نتیجه کې دلته یو داسي حکایت یا بیانیه جوړ شوی چې هر کس چې د چپلاسی یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې لکبره د دې نظر خلاف خلق او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډیر مشکل لري
نمائنده او عوام دوست لوگ ہیں
خو څېړون کې شاهد الیاس زیاتوی په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی د تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کیڼ لاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرې نه خدل شول
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنت کوي مثال دا دی چې د 2014 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې په دې کې مونږ ولې د چې عوامي نېشنل پارټي ګوند چې کومپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي مونږ وکړل چې په خیبر پختونخوا کې هغه په جلسو کې دماکه کې دي الفا کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پروموت کړي کولاو جلسې کوله او هغه نتیجه دا وته چې په پختونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو نو دا ګوندونه سما په نظر کې د اسټابلیشمنت د پریشرز انډر دی او د دې سندر شي کوله
که د کیڼ لاسو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخې ته نوې بیانیې او حکایتونه خند شوي نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لارې د سخت دریځي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ٹریپ میں بھی پھنس جاتا
کله چې یو شای ډیر کمزور ایسی نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم گیر سی لکه غشتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتی جنا نو د تنقیدی یا چپی نظریې لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیمانډ که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وي، ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کېږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وایي دا په خپله دومره کمزوري دي موږ ته به څه راکړي. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجهد او هڅې ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وایي کیڼلاسي ګوندونه خپله هم نیمګړتیاوې او کمزوري لري، لکه د دې ګوندونو ګڼو سیاستوالانو لارې بدلې کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور
ورکر متبادل گندنو اور چپو گندنو کی چخپلا نمگڑتا دا نو حق دادا چی دا دی گند ڈیرو دانشورانو پوہانو اور سیاستوالانو لارا بدل اکلا اپنا حکومتی ادارو یا انجوگانو کی کار پہل کر یا نور سیاسی گندنو تورکلا لاویلے چی دا تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کران دی او کی دون کی ہم ندی نو رازا چی وڑو اصلاحاتو لپارا بل سیاسی گند جوڑ کرو اندا چی دا نیب کسان له اسټابلیشمنت سره یو ځای کې ناسل. د مثال په توګه عمر اعظم خان او له ده سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ش استازي ول هغه وی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ ول
او ان کے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینہ وغیرہ جوائن کی.
د سیاسیات استاد ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادی او متبادل فکر لرونکو کسان د یو پیاوړی بیانیې یا نریټیو پر رامنځته کولو کې هم ندی بریالي شوی.
لیفت کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر کوکواز ہے لیفٹ.
یو بل وجہ دا چې د تنقیدی مفکورو لرونکو ډلو د بیانیې یا نریټیو د کمزوري لقب له خلق بیا د نیمه چپی ډلو ته ورځي، لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نا حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو